کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. د ازادۍ رادیو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیدې. نن د شنبه ورځ د شنګاک د میاشتې 12 نیټه ده چې د 2018 عیسوي کال د جولای د میاشتې 8 نیټې سره برابر ده. دا د اوس ستاسې د روغتیا او خوشحالۍ په هیله پیل کوو د امریکا غږ آشنا رادیو د نن شپې په خبرونه. په دې خبرونه کې به پر خبرونو سربیره رپورټونه، مرکې او نور په زړه پورې مطالب هم واورئ. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ویاند زیبا خادم.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. جنرال وزیری وایي چې خارجي عسکرو ته په جګړه کې نه بلکې د روزنې په ډګر کې اړتیا ده. د دفاع وزارت وایي چې د اړتیاو په مطابق باید بارني اضافي عسکر واستول شي. اکرام شینواری د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د افغانستان دفاع وزارت دغه هیواد ته د 3000 نورو امریکایي سرتیرو د احتمالي راتلو په اړه دغه خبر شوې رپورټونه ته په غبرګون کې امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي چې په افغانستان کې جګړه ډیره اوږده شوې او دا جګړه د افغانانو جګړه نه ده. جنرال وزیر ویل امریکا او ناټو چې په هر قسم وي دا جګړه دي ختمه کړي، ځکه چې نور خلک ستړي شوي دي.
د افغانستان جنگ د تروریزم سره ایالات متحده امریکا او کشورای عضو ناټو په هر شکل کې میفهمي.
جنرال وزیر ویل په افغانستان کې جګړه د تروریزم سره جګړه ده. د امریکا متحده او د ناټو غړي هیوادونه هر څنګه چې پوهیږي دا جګړه دی پای ته ورسي. د دې ترڅنګ د افغانستان او د امریکا متحده ایالاتو حکومتونه چې هره پریکړه وکړي د افغانستان دفاع وزارت د ملاتړ وړ به وي. همداشان د افغان ځواکونو د پیاوړتیا لپاره د ډېرې هڅې وشي تر څو افغان ځواکونه پیاوړي شي او په راتلونکي کې موږ په خپلواک ډول دفاع وکړی شو. د افغانستان د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې امریکا بیا د افغان ځواکونو په ملګرتیا د طالبان سره جګړې ډګر ته د ستنېدلو لپاره د 3000 زیره سرتیري افغانستان ته راسي، نو په دغه هیواد کې د جګړې پراختیا او نوو ګواښونو ته
د اکرام شینواری بشپړ رپورټ د خبرونو نه وروسته اوریدلی شئ. د کونړ په ولایت کې چارواکي وایي چې د پاکستان له طرفه د کونړ په خاوره د توغندیو بریدونه بیا پیل شوي دي او دا ځلې کلي او کورونه لګېدلي دي. ولسی خلک وایي پاکستاني نظامیانو لوړو سکو ته ټانکونه خېژولي دي او د کونړ غرنۍ سیمې پیغولي. په دې باره کې هم رپورټ لرو. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه خپرېږي. نن د نړۍ د ډیرو شتمنو 40 اقتصادي هیوادونو د عالی غونډې په اخره ورځ ټوله توجه د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ ته اوښتوه. په همدغه ورځ زیات احتجاجونه هم شوي دي. د امریکا رهبر د دې عالی غونډې په څنګ کې د برتانیې، اندونیزیا، سنگاپور، جاپان او د چین د رهبرانو سره غونډې کړې دي. جمهور رئیس ټرمپ همدغه ورځ د افریقا سره د مهاجرت او د روغتیا په چارو کې د ګډ کار په حق له په مذاکرو کې برخه واخیسته او په هغه جلسه کې هم ګډون وکړ چې د سوداګرو ښځو په باره کې و. جمهور رئیس ویل امریکا به 50 میلیونه ډالره د سوداګرو ښځو مالی ابتکار ته ورکړي چې نړیوال بانک هڅه کوي او لور یې ایوانکا مخکښه ده. د سوداګرو ښځو د مالی مسلو په جلسه کې جمهور رئیس ټرمپ د عالی غونډې قربانۍ انګلا مرکل سره د پخلاینې لپاره اشاره ورسوله. په تجارت او د اقلیم د بدلون په مسایلو کې ښایي انګلا مرکل د 40 صنعتي هیوادونو د مشرانو په ډله کې د ټولو نه د ټرمپ په پالیسیو باندې سخت انتقادونه کړي وي. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې مقاماتو نن د احتجاجي مظاهرو د مخنیوي لپاره چې د ملیشو د محلي رهبر برهان وانی د وژل کېدو د لومړۍ کلیزې په مناسبت کېږي پراخ بندیزونه لګولي دي. خو نن د هیمالی په دې غرنۍ سیمې کې چې دا څو کاله پکې نسبتا کراري وه یو لړ تشدد آمیزه پیښې وشوې. انټرنیټ قطع شوی و، پولیسو په لارو کوڅو کې خنډونه اچولي دي. په مرکز سرینګر کې دوکانونه او نور کاروبار بند دی. پولیسو لږ تر لږه په څلورو ځایونو کې چې مظاهره چانو غوښتل سړکونو ته ووځي او په مارش کې برخه واخلي اوښکې بیونکې ګاز استعمال کړی دی. د وانی د کور خوا و شاته د ترال په کلي کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د کشمیر خلک وانی چې د حزب المجاهدین سره یوځای شوی و د کشمیر قهرمان ګڼي. هغه په سوشل میډیا کې د یاغیانو په نوې طبقې کې چې فیسبوک او د سوشل میډیا نور چینلونه استعمالوي خلک استخداموي. د وانی د وجل کېدو د کلیزې په مناسبت د دې مظاهرو غږ د محلي بیرتون غوښتونکو رهبرانو او په پاکستان کې ډیره د وسلوالو یاغیانو قومندان سید صلاح الدین کړی دی. امریکا تیره هفته سید صلاح الدین نوم د نړیوالو تروریستانو په لیست کې اچولی دی. د عراق امنیتي قواوې وایي چې دوی تمه داده چې په 100 ساعتونو کې به موسل بیخي ونیسي. د موسل په نیولو به د عراق په نیمایي برخه کې د اسلامي دولت خلافت ختم شي. د عراق د تلویزیون یو خبریال چې د جنگ رپورټونه ورکوي ویلي دي چې اخیری 100 متره ځایونه پاتې دي، فقط د ساعتونو خبره ده، ډېر زر به بشپړ بری ایران شي. عراقي قواوې د ائتلاف د هوایی بمباریو او ځمکني ملاتړ په زور د موسل د بیرته نیولو لپاره جګړه کوي. د النوري د 850 کلن جماعت په شمول د موسل د زاړه خر ډیره زیاته برخه د 100 میاشتو په جګړې کې تباه شوې ده، او د النوري د جماعت منار د اسلامي دولت وسوالو په بمونو الوزولی دی. ملګرو ملتونو پیشبیني کړې ده چې د موسل د مهمو ځایونو بیرته ودانولو باندې به 1 میلیارد ډالره مصرف وشي. د جنوبی کوریا پوځي مقاماتو ویلي دي چې د امریکا جنگي بم غورځوونکو الوتکو د جنوبی کوریا د قواو سره په ګډه د شمالي کوریا د سرحد سره سیمه کې نظامی عملیات کړی دي. د جنوبی کوریا د پوځ بیانیه وایي چې دغه عملیات د شمالي کوریا د بالستیک یا بین القاروی میزایلونو د ازمیخ په ځواب کې وشول. پوځ ویل د امریکا 2 بم غورځوونکي الوتکې د ګوام نه والوتي، او په دغو عملیاتو کې د جنوبی کوریا د جنگي الوتکو سره د ګانګون په ایالت کې عملیات وکړل چې د دښمن توغول شوي بالستیک توغندي او همداشان د ځمکې لاندې تاسیسات تباه کوي. شمالي کوریا لږ تر لږه په دې هفته کې د بین القاروي بالستیک توغندي په ازمویلو هغې درجې ته ځان ورسوه چې کیدای شي اتومي ګولۍ هم انتقال کړي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا د میزایل د دې ازمیښت نه وروسته ویل هغه تیار دی چې د شمالي کوریا د اتومي جاتلبۍ نه وروسته خطرناکو اقداماتو ته نور تیاری ونیسي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ چې په دې هفته کې پولند ته سفر وکړ، ژمنه کړې ده چې مرکزي اروپا ته د امریکا د مایع ګاز د صادراتو زیاتولو هڅه لري او کوي، او د روسیې د انرژۍ مشکل ته به بدیل پیدا شي. جمهور رئیس ټرمپ د پنجشنبه په ورځ د پولند د جمهور رئیس د غونډې نه وروسته خبریالانو ته وویل چې امریکا چمتو ده چې د پولند او نورو اروپایي هیوادونو سره مرسته وکړي چې د خپل انرژۍ منابع پراخي کړي، چې هیڅکله یوه منبع ونه شي کړی چې د ګاز په مقابل کې لکه یرغمل غوندې استعمال کړي. د امریکا د طبیعي مایع ګازو د صادراتو لومړۍ جوپه په تیره میاشت کې د بالتیک ساحلي بندر کې پولند ته ورسېده. دغه بندر او د ګازو د مایع کولو فابریکې په 2015 کال کې جوړې شوې چې د ملک د انرژۍ د منابعو بدیل ولري او پولند د وارداتو مهم بندر وي. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورېدل. د افغانستان په ارتباط په خبرونو کې نن یو مسله دا و چې جنرال وزیری ویلي دي چې خارجي عسکرو ته په جګړه کې نه بلکې د روزنې په ډګر کې اړتیا ده. د دفاع وزارت ویلي دي چې د اړتیا په مطابق باید بهرني عسکر افغانستان ته واستول شي. د کونړ په ولایت کې چارواکو ویلي دي چې د پاکستان له طرفه د کونړ په خاوره باندې د توغندیو بریدونه بیا شوي دي، او دا ځلې کلي او کورونه په دغو توغندیو لګېدلې دي. نن د نړۍ د ډېرو شتمنو 10 اقتصادي هیوادونو د عالي غونډې په آخره ورځ چې ټوله توجه د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته اوښتې وه، زیات احتجاجونه شوي دي. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
محترم اوریدونکو، خبرونه مو اوریدل. اوس راځو د خبرونه لومړی مطلب ته. په روزګان کې د پراخو پوځي عملیاتو لپاره افغان پوځیان د ځای ته رسیدلي دي. پام وکړئ په دې حق له زموږ د خبريال عزیز الله پوپل ریپورت ته.
د روزګان د مرکز ترینکوټ په ګډون د دې ولایت په ټولو شپږو ولسوالیو کې لتیری وکال راهیسي د حکومتي قواو او د دولت د وسوالو مخالفینو ترمنځ درنې نشته دوام لري، او ګڼي لاري د ترافیک پر مخ تړلې دي. خو د دې ولایت امنیتي مسولین وایي چې مرکزی حکومت اوس د روزګان د امنیتي حالت د سمون لپاره نوي هڅې پیل کړي، او غواړي چې روزګان له اوسني حالت څخه وژغوري. دمګړې د روزګان د مرکز ترینکوټ شمال، غربي او شرقي څنډو کې د کوټوال، کوکراک، یکلنګا او سوله داشته د حکومتي قواو او د دولت د وسوالو مخالفینو ترمنځ د جبهي جګړو مهمې سیمې دي. د روزګان د امنیت امیر سمونیار عبدالقوی عمری امریکا شغ آشنا رډیو ته ویل چې نظامی عملیات د امنیتي ساحې د پراخېدو په موخه پیلیدونکي دي.
او عملیات هم په مخ خلاصي انشاءالله دا بعضی خلق ماجر دی یا مسافر دی هغه به خپلو سفیو او هغه موږ تصمیم نیولی دی په پلان کښې اول یې دغه دي چې دغه د ولسوالۍ لارې باید د ترافیک په مخ خلاص کړي چې خلکو ته اسانتیا وي.
د روزګان د تېر یوه کال ناامنیو په ترڅ کې تر دیارلس زره زیاتې کورنۍ له خپلو اصلي مینو څخه بې ځایه شوي دي. د دې ولایت د والي ویاند دوست محمد نایاب امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې په روزګان کې د پیلیدونکو نظامي عملیاتو پر مهال د بشري مرستو رسولو اړخ ته هم ځانګړې پاملرنه کېږي.
اگر څه ویل چې په ټولو ولسوالیو کښې مهمهاله د تنکوټ په شمول عملیات پیلېږي.
په جنوب کې د 404 میوند زون د پولیسو قمندان مل پاسوال عبدالنبی الهام وایي چې ممکن دغه نظامي عملیات په یوه اونۍ کې دننه پیل شي چې په وینا یې له تیرو پوځي عملیاتو سره ډېر توپیر لري. بلې خواته ولسي خلک هم د امنیتي ساحې د پراخوالي په موخه په روزګان کې د لویو نظامي عملیاتو له پیل څخه ملاتړ کوي او وایي چې جګړو کې یې هر څه له منځه تللي. د روزګان یو تن ولسي مشر ملک طاووس داسې وایي:
عملیات موږ هرکلی کوو، عملیات شروع چې موږ ملاتړ یو. روزګان د سقوطه سره مخ دی. ترینکوټ یو کیلومتر کې طالبان کرانه دي، بازار شاوخوا محاصره دي، ولسوالۍ مطلقاً مهاسې مرکزونه په لاس کښې دي. د روزګانیانو اوس دا اوس خپل کښتونه مو اخیستې نه دي. هر څه نو بهتره معلومه یې چې ګرد به اوس جنګو کښې اوس به د سوله یادر به دره سوله کورونه یې ټوله وران سول.
په روزګان کښې د بهرنیو وسلوالو شتون هم ځایي خلک ډېر اندېښمن کړي. د دې ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ چې د زابل دای چوپان او خاکی افغان ولسوالیو سره په ګاونډ کې پرته ولسوالۍ ده، د داعش او نور بهرنیو وسلوالو د پراخ حضور له کبله ډېر د اندېښنې وړ بلل کېږي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 FM 3.15.
او اوس راځو بل ریپورت ته. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. د دغه کمیسیون چارواکي وایي په تیرو دریو میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه 8% کې زیاته شوې او په همدې موده کې له ښځو سره د تاوتریخوالي څه باندې 950 پیښې ثبت شوي دي. پام وکړئ په دې اړه له کابل څخه د خبریالې لیمې نیازۍ ریپورټ ته.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د چارواکو پر وینا په تیرو دریو میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 952 پیښې ثبت شوي دي. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقي امریکا غږ ته وویل چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د تیر کال په پرتله ډېر شوی دی. متاسفانه
په دې ورځو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالو قضایا زیات شوي دي او په دې درې میاشتو کې 952 مورد د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې زموږ په دفاتر کې ثبت شوي دي. دا د پروسه کار په پرتله کې 8.3% زیاتوالی راښیي.
ښاغلي صدیقي زیاته کړه د قانون ناسم پلي کول، فقر او د ښځو له حقونو څخه ناخبرتیا د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي لامل کېږي. د ښځو د حقونو د فعالانو په وینا افغانې ښځې چې تر ډېره په ناپوهۍ کې ساتل کېږي له خپلو حقونو څخه نه دي خبرې او یا هم بې وسي د دې لامل شوي چې د کورنۍ د نارینهو تاوتریخوالی وزغمي. عالیه یوه له دغو افغانو ښځو څخه ده چې د خاوند په نشتون کې خپل لیوره وهلې ټکولې او له تاوتریخوالي سره مخ شوې ده.
لیوره مې ووهلم په دې ککره کره خوا کښې مې نه پاکستان ته تللی وو، خاوند مې هم پاکستان ته تللی وو. خدایه څوک ته ووایه زه نه وی نه را واده شوي، لاسوکه مې بنګړي وو. دا ګور دا چوکو داغونه ینی
بل لور ته له تاوتریخوالي سره د مخ شوو ښځو د حقونو فعالانې د ښځو په وړاندې له ناوړه چلند اندېښمنې دي. دوی له حکومت څخه د ښځو د فزیکي او رواني خوندیتوب غوښتنه کوي. د ښځو د حقونو یوه فعاله همیرا ثاقب د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو په ډېرېدو اندېښمنه ده او وایي: دا د دې ښکارندوی دی چې د ښځو وضعیت په اضطرار کې دی. ملي وحدت حکومت باید ډېر جدي پروګرامونه د ښځو د رواني او فزیکي خوندیتوب لپاره په لاس کې ولري. د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون وایي چې د فقر له منځه وړل، د ښځو له حقونو څخه خلکو ته عامه پوهاوی ورکول او د امنیت خوندیتوب به د دې لامل شي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی لږ شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 FM 3.15 رښتینی او تازه خبرونه. محترم اوریدونکو، د امریکا او روسیې ولسمشرانو د سوریې په لویدیځو سیمو کې د اوربند پر نافذېدو موافقه کړې ده. دواړو مشرانو چې پرون یې د اقتصاد له نظره د شلو ځواکمنو هیوادونو جیشل غونډې په څنډه کې سره ولیدل، د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې پر خلاف پر دخالت یې هم خبرې وکړې. د جیشل او د ټرمپ پوتین د غونډو په اړه نور جزئیات په دې رپورټ کې واورئ.
داسې حال کې چې د جیشل ډلې غونډه نن هم روانه وه، یو شمېر مظاهره کوونکو تېره شپه د همک په ښار کې تاوتریخوالي ته مخه کړه او شاوخوا 500 کسانو یوه مغازه او ځینې پلورنځي لوټ کړه.
ځینو کسانو تېره شپه خنډونه رامنځته کړل او ځینې پیښې وشوې. څرګنده ده چې زه له داسې خلکو سره نوره خواخوږي نه لرم.
د جیشل د ډلې د خبرو یوه مهمه موضوع د تېرې ورځې هغه غونډه وه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ترمنځ د عمومي غونډې په څنډه کې وشوه. د دې غونډې په نتیجه کې دواړو دوریو په سوریه کې په یو قسمي اوربند موافقه وکړه او د امریکا په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې موضوع یې یو څه روښانه کړه. روسیې له هغه ټرمپ نه د هغه هېواد د لاسوهنې ثبوت وغوښت. د نړۍ د سترو اقتصادي مشرانو له دغه غونډې څخه زیاتې تمې نه درلودې، ځکه چې د ګوښهوالي او داخلي تولیداتو په برخه کې د امریکا د نوې ادارې د تمایلاتو په اړه یې اندېښنې درلودې.
موږ ټول پوهیږو چې سترې نړیوالې ستونزې مختل رو او وخت کم دی، خو د حل لارې هغه وخت رامنځته کیدلی شي چې موږ جوړجاړي ته چمتووالی ولرو او له یو بل سره نږدې شو.
بل لوري ته ښاغلي ټرمپ د جیشل د خبرو په څنډو کې نن یوې غونډې ته وویل چې دغه ډله به د ښځو په وړاندې موجود خنډونه له منځه یوسي چې د میلیونونو کسانو په ژوند کې د بدلون راوستلو لپاره کاروبار پیل کړي.
transform millions of lives
دا به د میلیونونو کسانو په ژوند کې بدلون راولي او له هغو خدو سره بمرسته وکړي چې استعداد او د کار روبار روحیه لري او د نړۍ بشمیره خدو ته به یو نوې هیله وبخي.
د نړیوال بانک رئیس جیم یانګ کیم نن اعلان وکړ چې د خزینه متشبثینو د نوښت په نتیجه کې د امریکا په شمول د نړۍ د هیوادونو څخه 325 میلیون ډالر ټول کړي. خغلی ټرمپ دغه غونډه کې د خپل لور ایوانکا ټرمپ هم ستاینه وکړه چې دغه صندوق یې رامنځته کړی دی.
These are all major issues we're thinking about.
موږ په دې فکر کې یو چې د راتلونکو وخت د کار قوې وروزو او برابرۍ رامنځته کړو. دا به یو مهم ګام وي چې خزینه متشبثین او مشران یې تقویه کړي چې اقتصادي خپلواکي او مالی خوندیتوب رامنځته کړي.
دا جیشل د ډلې مشران به نن وروسته د تروریزم، اقلیمی بدلون او سوداګرۍ په شمول د ستونزو په اړه خبرې وکړي. تاج امین، داشنا تلویزیون، امریکا غږ.
دا واشنگتن څخه دا امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
اوس بیا افغانستان ته راځو. د افغانستان د دفاع وزارت افغانستان ته د نورو بهرنیو عسکرو د لیږلو په اړه وایي چې امریکا او ناټو د اړتیاو مطابق باید چې د افغان ځواکونو روزنې او مشورې لپاره اضافي عسکر واستوي. پام وکړئ، په دې هکله له کابل څخه د امریکا غږ آشنا راډیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ ده.
د دفاع وزارت وین جنرال دولت وزیری د امریکای چارواکو لخوا افغانستان ته د نورو اضافي امریکای سرتیرو د استولو د پریکړې په اړه وایي چې د امریکا متحده ایالات او ناتو د افغان ځواکونو د روزنې او مشورې اړتیا ته په کتنې دغه هیواد ته به خپل سرتیري راولي. جنرال دولت وزیری د امریکا د وال سټریټ جورنال د تیرې ورځې د رپورټ په اړه چې پکې افغانستان ته د امریکا د محدود شمیر سرتیرو د استولو وړاندوینه شوې، وویل چې افغانستان د خپلو وسلوالو مخالفانو سره د جګړې لپاره بهرنیو
اساسی خبر ادا ده چې موږ په افغانستان کې بهرنوی ځواکونو ته د جګړې په ډګر کې ضرورت نه لرو. موږ د مشورې لپاره، د پلان گزارې لپاره په هغه برخو کې چې خوونه روزنه ده، نوې وسیلې لري، نوې قطعه جوړي، یا هغه برخه کې موږ ضرورت لرو. زما په عقیده باندې د امریکا متحده ایالات، ناتو غړي هیوادونه د هماغه اړتیا له مخې خپل قوتونه افغانستان ته ولیږي څومره چې موږ ضرورت لرو. د هغه اړتیا له مخې
د امریکا د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې د امریکا د پوځ لخوا افغانستان ته د نورو اضافي سرتیرو د استولو د پریکړې په اړه په خپل یو راپور کې ویلي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به خپل دفاع وزیر ته د 3900 پورې امریکایي سرتیرو افغانستان ته د استولو اجازه ورکړي. د دې ورځپاڼې د رپورټ له مخې د امریکا د حکومت امنیتي چارواکي طالبان سره د خبرو او پر پاکستان باندې د فشار د زیاتولو پر مسلو هم یو خلنه دي. د افغانستان د دفاع وزارت وین جنرال دولت وزیری وی د امریکا متحده ایالات او ناتو د افغان ځواکونو اړتیا ویني.
مثلا د کومندو قطعات زمونږ قولی اردو کی دو چند کی هوائی قطعات زمانگا جوڑی گی سرحدی پولیس یا نظم عامہ پولیس وزارت دفاع ترازی کشف و استخبارات برخه که یا مثلا دا انجینری پا برخه که منگا ضرورت لرو نو اما اگا کافی خون که اگوی لیگی چه پا دی برخه که زمان سرم رست او که او زمان پا قیده منی دی مرست تا اگوی جمن دی دا ناتو پا غونده که چه پا بروکسل که و پا دی منی فیصله شویده اگوی جمن شویده چه پا دی برخه که زمان سرم رست او
تر اوسه امریکا افغانستان لپاره خپل نوی پالیسی نه ده اعلان کړی خو تمه ده چې دا پالیسی تر بلې اونۍ اعلان شي د افغانستان د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې که چېرې امریکا تر 3000 پورې سرتیری افغانستان ته د جګړې لپاره راستي نو په دغه هیواد کې د جګړې د پراختیا او نورو ګواښونو ته په کتنې دا شمېر کفایت نه کوي د افغانستان د پوځ یو پخوانی جنرال عتیق الله مرخیل امریکا غږ ته ویل چې که دا سرتیری د افغان ځواکونو د روزنې او مشورې لپاره راځي نو بیا دا شمېر کافي دی
او تعلیم تربیه که دوی سر شوی وظایف اجراکی اگه بل سوال ده حالت ممکن معصر واقعی شی ولی پا جگره که دا معصرت نرد
پا اوس وقتی پا افغانستان که سر دیل از روپوری بحرانی سرتیری دیره دی چه نگدی نه هزره امریکی سرتیری دی دا دو امریکی سرتیرو یو کم شمیری پا افغانستان که دا اسلامی دولت داعش د ځواکونو په وړاندې د افغان ځواکونو سره په جګړه کې هم مرسته کوي
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 نیوي اف ام 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام
محترم اوریدونکو د کونړ په ولایت کې چارواکي وایي چې د پاکستان له طرفه د کونړ پر خاوره د توغندیو بریدونه بیا پیل شوي او دا ځلې کلی او بانډې پرې لګیږي ولسی خلک وایي پاکستانی نظامیانو لوړو څوکو ته ټانکونه خېجولي او د کونړ غرنۍ سیمې پرېولي پام وکړئ په همدې هکله زموږ د خبریال ذبیح الله غازی رپورټ ته
ولایتي چارواکي وایي د تیرو دوه اونیو راهیسې د کونړ سرکانو دانګام او ناړۍ ولسوالو په ځینو سیمو د ډیورن کرخې لاغې غاړې توغندي راایستل کیږي چې بعضې ساحو کې انسانان هم خوږ کړي دي د کونړ والی وحید الله کلیمزی وایي که څه هم د لنډ وخت دپاره پر افغان خاوره رالویدونکي توغندي قلار شوي خو له واړه اختر وروسته بیا ځلې دغې چارې زور اخیستی
متاسفانه چې د اختر څخه وروسته په لسګونه مرمۍ د کونړ د ولایت په سرکانو ولسوالۍ او دانګام ولسوالۍ په مختلفو سیمو بانډو کې ثابت کړی دی چې په نتیجه کې د سرکانو په ولسوالۍ کې دوه ماشومان زخمیان شوي دي
ولسی خلک وایي که څه هم مخکې دغه توغندي ډېر کله په شاړو او غریزو سیمو لګېدل خو اوس راښکته کلي ولي د سرکانو ولسوالۍ د دنیایي سیمې اوسېدونکی سید انور چې د کلي یوې څنډې ته مرمۍ لګېدلې وایي پاکستاني نظامیانو اوس د غرونو لوړو څوکو ته ټانکونه خېجولي او دې غاړه کلي خپله نښه ګرځي
حتی دا چې اوس د کلو په منځونو کې مرمۍ لګېږي تېر ورځ تاسو ولیدل دغه ښه بېلګه وه او ښه نمونه وه همدغه ځای نه د ټانک ډز کېږي د ټانک مرمۍ چې پیرېږي هلته د اور لمبه ښکاري هغلته دوړه کېږي او یعنې نږدې نه ښکاري بېخي چې دغلته دغه ټانک دی مرمۍ راځي او دغه ځای نه کله په کورو لګېږي کله په مکتب ولګي نو دغه پاکستاني پوستې مخکې له دې چې لږې کمې وي زیاتې شوي دي تاسیسات یې نوي شوي دي او اوس هم پې کار شروع دی
د یوې بلې ولسوالۍ دانګام ځینې اوسېدونکي هم وایي په کلو او بانډو یې له پاکستاني اړخه د توغندي زبریدونو لړۍ تند شوې ده که څه هم د کونړ او ننګرهار په ځینو ولسوالیو د دغه ډول توغندي زبریدونو لړۍ له تیرو شپږو کالو راهیسې روانه ده خو تر اوسه د دغې ستونزې دایمي حل نه دی راوتلی د کونړ والی وحیدالله کلیمزی وایي نظامیانې پر پاکستانۍ غاړم برید ته تیار دي خو د لوړو مقاماتو امر ته په تمه دي
دغه موضوع موږ د مرکزي حکومت سره شریکه کړې ده کونړ ولایت کې میشت امنیتي او دفاعي ځواکونه دې ته آماده دي چې بالمقابل عمل وکړو ولی انتظار د افغانستان د مرکزي حکومت د هدایت
د ډیورن کرخې په دې پلو د روانو توغندي زبریدونو لړۍ داسې یو مهال تیزه شوې چې د راپورونو په بنا پاکستان په ځینو سیمو کې پر کرخه د کټارو لګول هم شروع کړي دي ذبیح الله غازی آشنا رادیو جلال آباد
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 نیوي اف ام 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام
او دا هم د خبرونه وروستای رپورت د پکتیا د عامه روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر شیر محمد وایي چې په دغه ولایت کې د ګوزن زید واکسین پړه عامه په هوای خښوي او له همدې کبله د واکسین د کمپاین پر مهال د خلکو همکاري راجلب کړي ده له ډاکټر شیر محمد سره د امریکا غک خبريال ابراهیم رحیمی مرکه کړي ده چې اوریدو ته ستاسو پام راګرځو
رئیس په پکتیا کې د پولیو په بخش کې د خلکو عامه په هوای په کومه کچه کې دی؟
الحمدلله په پکتیا ولایت کې عامه په هوای نسبتا د نور ولایتونو دته ډیر ښه ده. موږ سره علما، قومي سفنګيري، مدني فعالان ډیر په اخلاص سره موږ سره همکاري کوي. د دې وجه ده چې موږ پکتیا کې الحمدلله یو واقع هم د پولې نه لرو او په خپل واس ښه تطبیقیږي. څو وخت چې موږ د واکسین پروګرام شروع کیږي، موږ سره علما په خپل په منبر باندې د جمعې په خطبه کې په دې موري باندې خبرې کوي، د دې اهمیت ته بیانوي او ښه نتیجه ورکړي پکتیا کې. او د دې لپاره موږ د عامې روغتیا ریاست له خوانه موږ په دریو ولسوالیو کې، حتی په 12 ولسوالیو کې علما جذب کړي. څو وخت چې کچېرې کوم انکاري ماشوم پیدا کیږي، دوی راځي د اسلام نظره، د شریعت نظره، یغه فواید ورته ښیي، یغه سره مثبت نتیجه ورکړي.
په ځینو سیمو کې موږ راپور درلود، لکه د احمد آباد غړک سیمه یا د تورته نورې سیمې، د پولیو ضد واکسین په ارتباط منفی تبلیغات کېدل. اوس دغه وضعیت څه ډول دی؟
موږ داسې شواهد نه لرو چې هغه لپاره منفي تبلیغات شوي، ځکه چې موږ سره قومي سپینګیري، علما، مدني فعالان، حتی هر څوک، حتی د کوچیان موږ سره همکاري کوي چې موږ ماشوم د واکسین نه پاتې ده. او موږ هلته موبایل ټیم ځي، موبایل ټیم هلته ماشومان واکسین کړي. داسې یو ساعت، دو ساعتو لپاره که چېرته یو وقفه راغلي یا او واکسیناتور نه رسېدلی یا لار کې څه مشکل وي، هغه د موږ موټر خراب شوی وي، داسې څه مشکل پیدا شوي، نور موږ هیڅ د پولیو په موته هیڅ مشکل نه لرو. څو وخت چې موږ د واکسین پروګرام شروع کیږي، موږ سره علما په خپله په منبر باندې د جمعې په خطبه کې په دې موري باندې خبرې کوي، د دې اهمیت ته بیانوي او ښه نتیجه ورکړي پکتیا کې. او د دې لپاره موږ د عامې روغتیا ریاست له خوانه موږ په 12 ولسوالیو کې علما جذب کړي. څو وخت چې کچېرې کوم انکاري ماشوم پیدا کیږي، دوی راځي د اسلام نظره، د شریعت نظره، یغه فواید ورته ښیي، یغه سره مثبت نتیجه ورکړي.
په یو شمېر موارد که د ماشومانو د مس کولو یا د محرومېدو خبره کې قسم د افغانستان شموله مسأله ده، پکتیا کې هم دغسې سیمې لرو؟
موږ پکتیا کې ټارګیټ چې دا 1,05,901 ماشومان موږ ټارګیټ لرو چې دا باید واکسین سي. موږ الحمدلله بهر هغه کې موږ 2,00,000 ماشومان واکسین کوو، نو موږ یو ماشوم تر اوسه پورې مس سوی نه ده.
بیا هم خلکو ته څه ویل غواړي چې پولیو څه ډول ناروغي ده؟
پولیو د هغه ماشومان چې 0 to 15 پورې ماشومان دي. دا یو څه وخت خدای نه کړي کوم ماشوم که چیرې په دې مبتلا سي، هغه بیا د ښه کېدو نه ده. دې لپاره چې موږ سالم ماشومان ولرو، ټولنې ته سالم ماشومان وړاندې کړو، او په آینده کې زموږ نسل ښه وي، او موږ د ټولو علماو نه، د قومي مشرانو نه، مدني فعالانو نه، ټولو ځوانانو نه دا خواهش ده چې څوک چې د واکسین یا واکسیناتور یا رضاکار درځي، هغه خپل ماشومان راوباسي چې په خپل وخت ماشومان واکسین شي. دې روبه کې موږ د جولای په 23 نه تر 23 پورې د خپل د واکسین کمپاین شروع کیږي. بیا هم تاسو د رادو لارې خپل پکتیاوال ته موږ پیغام رسو چې خپل ماشومان خپل ساو ته ورسي چې واکسین شي.
ډیر زیاته مننه ریس.
مننه، تشکر تاسو نه.
د سو خبرونو سرخط لرو. جنرال وزیری ویلی دی چې خارجي عسکرو ته په جګړه کې نه، بلکې د روزنې په ډګر کې اړتیا ده. د کونړ په ولایت کې چارواکي وایي چې د پاکستان له طرفه په کونړ د توغندیو بریدونه بیا پیل شوي دي، خو دا ځلې دا توغندي په کلو او بانډو لګیږي. نن د نړۍ د ډیرو شتمنو 40 اقتصادي هیوادونو د عالي غونډې په آخر ورځ ټوله توجه د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ ته اوښتې وه، او په دغه ورځ ډیر احتجاجونه هم وشول. د امریکا رهبر د دې عالي غونډې په څنګ کې د برتانیې، اندونیزیا، سنگاپور، جاپان او د چین د رهبرانو سره غونډې وکړې. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې مقاماتو نن د احتجاجي مظاهرو د مخنیوي لپاره چې د ملیشو د محلي رهبر برهان وانی د وژل کېدو د لومړۍ کلیزې په مناسبت کېږي پراخ بندیزونه لګولي دي. خو نن د هیمالیې په دې غرنۍ سیمه کې چې دا 100 کاله پکې نسبتا کراري وه، یو لړ تشدد آمیزه پیښې شوي دي. د عراق امنیتي قواوې وایي چې د دوی تمه داده چې په 100 ساعتونو کې به موسل بیخي ونیسي. د موسل په نیولو به د عراق په نیمایي برخه کې د اسلامي دولت خلافت ختم شي. د جنوبی کوریا پوځي مقامات ویلي دي چې د امریکا جنگی بم غورځونکو الوتکو د جنوبی کوریا د قواو سره په ګډه د شمالي کوریا د سرحد سره سیمه کې نظامی عملیات پیل کړي دي. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ چې په دې هفته کې پولند ته سفر وکړ، ژمنه کړې ده چې مرکزی اروپا ته د امریکا د مایع ګازو د صادراتو مسله کې ډیره توجه کوي، صادرات زیاتوي او د روسیې د انرژۍ مشکل ته به بدیل پیدا شي.
قدرنا اوریدونکو
ستاسو دروختیا او سوکالی تهیله زموږ سنۍ پښتو نیم ساعته خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. استاذ په خدای پاک سپارو. د خدای په امان. خوشحاله اوسئ.